د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې تمه د ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکو پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. لهر سمخ کې خبرونه واوري چې نوریاس نوري چمتو کړي. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په 2014 کې 2 تنه ووژل شول او 2 نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنیت قومندانې په یو 14 کې چنن د جنگلک په سیمه کې وشوه د 2 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانې ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یو استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه 7 شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د 9 اوزې اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډول موټر یو ماين وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپی شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
د په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر وشوه، نو موړی برسیرن ټپی شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکېل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر لمخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سره پلټونکو اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوی چې د تیر 2020 کال په وروستیو 3 میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 208,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پرېښې دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوسټو خوشي کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلور دوبیا د کندهار په 3 ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغه قلور دو نن په خبره کړې خبر پڼه کې ویلي تیر ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغون شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې 5 پټنځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلور دو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیر شپه طالب ترهګرو د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بیدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د برید پلان درلود چې د 203 تندر قلوردو د 4 لیوه منصوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې و چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او 4 تنه یې مرګونې ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د 4 کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هېوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي NBC نیوز او CNN ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د غنوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیضاح په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوي غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا په خونی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی پنځه کسیز حقوقي ټیم یوه ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپله لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، ترامپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړه وکړي، څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لوري د یرغمل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استیضاح کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استیضاح کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بندسزا د په تنفیزي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو، د لومړنۍ محکمې د پرېکړې له مخې به دېرش ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د درې نیم کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشې کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې له 5000 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدرمنو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
که بهرنی عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور د پاز موږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي
تمه ده چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبر اونګ سان سوچی بندې کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناست مو مکتب ته نن تلین چې راغله پلارم له اصاب خراب پسې ویولم په سر باندې دی جوړتي سر روانې مات په بیګ بوتلم شفقانې ته مور.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوای باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو ځینو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بشپړه توګه له افغانستانه ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وايي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونه په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل اوسمهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخه مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وي کنه وي د افغان خاور او خلکو دفاع زموږ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوي.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي له قوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 9مه د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرنی عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر دانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 18 او 13 نیټه کې بحث وشي. د زیاتوی ناتو د افغانستان لوسولې په بشپړ توګه ملاتړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هیواد نور د ترهګرو ډلو لپاره خوندي پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړه عملي کېدل د افغانستان د جګړې وازینۍ حل لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دا شامل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
په حقیقت کې نور مشکلات لري او خلاصول دي او زاده چا په ګټه دي. نو زموږ توقع یې دا ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قوله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به با په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترنګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې امریکا سره یې لاسلیک کړی دی. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم لال قاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوایت او تری خواله نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واوریدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو خبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډیر د پام وړ بدلون راشي؟
تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. تر اوسه پورې چې معلومیږي دغه چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړې دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپل پالیسۍ اعلانوي. دوی به د خپل پالیسۍ ډېره نړیوالو اړیکو ته متمرکزه کړي. د ټرمپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و، د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بېخي ګوښه پاتې شوی و. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده ډېره. دغه مسله ده او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او متروزه پوری داسې معلومی دی جو بایدن نظر به د ټرمپ له نظر سره برابر نه وي. دغه چې په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقې خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه له مې میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
مخکې مو د ترامپ او د امریکایي امنیتي چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې مو نظر ډیر زیات سره په تغیر کې وو. دفاعي چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي، او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوزونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودي پاډو کې. نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوي چې د طالبانو یو خبرګون خو نن چې ازادي رادیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلي دي چې دا به پر موجودو ستونزو نورې ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو خبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو د موافقه چې کوم هو دا موافقه چې نه ترامپ کوله دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان له خلکو له حکومت سره له مجموع له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغنولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغسې یو لوی تور پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان هغو ملاتړ نه کوو، نو طالبان دلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما په فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي. نو د طالبانو غبرګون به نو طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي که به نه وکوي هغه زه اوس نه څه ویلی اوس خو قطن یو ټکم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني، نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولی شي، نه یې امریکا حل کولی شي، نه یې پاکستان حل کولی شي، نه یې ایران حل کولی شي. زما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لوی انصاف ته کار واخلي. یو څو طالب هم وژدې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه وایي چې نه موږ به ټول دلته ځای په ځای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري. طالبان هم هغه افغانان دي دغسې حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري. نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر وکړي.
بله، کلاند راته وایي وروستۍ پوښتنې ته ځواب راکوي ښاغلی کټوازی، د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصوصا د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې دې پوښتنې ځواب به زه اړتیا نه وي ځکه د هغو هغه ده دغه هیلې دغه ده ارزوی دغه ده هغه غواړي چې په عکس العمل هم ښکاره کړي نه امریکایي پوځونه چې ووځي هغه دوه هغه غواړي یعنې د دوی غوښتنې دوه دي. یو دا چې په افغانستان کې ګډوډي راشي کورني جنګونه دلته رامنځته شي او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي. ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کې شکست وخوري نور د افغانانو له غمه نه دي. د دوی عکس العمل به زما په خیال سره منفي وي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دای د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیخه کې چاته زیان نه دی اوخته، خو خغلې نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېل خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابل د راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنط نبی زاده له خپلو دوه اولادونو سره لدې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړي د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیک مرغه چاته پکې زیان نه دی یاوشتی، خو مالی زیانونه یاړه ولیدي.
خغلی نبی زاده چلی دی پیخ روغ متیل آزادی رادیو سر په خبرو کې وای د سولې ښکېل خواوې باید له تعرض خوندې پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجی انوري وای طالبان باید له هرې پریکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبی زاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخواله یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانان غوښتنه دا ده چې تاوتریخواله ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخواله نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکونکو کې برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هممهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفې وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو میدا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرحان پنم د امرستو پرستا پر شی و دا پرستا پر ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورونې سره مرسته کې اوله چې کولې دې معنا نه او نور به وزو هم سره کېدا. دا غو سلسله کې د ناړې ولسوال د هرڅ ځانته واړی دی او پټک دی او ملکان سره لاس یو کړی دی. موږ ته هیڅ نه دی راکړی. موږ دا ذاتي راډیو ته خدا هیله نه وښته چې موږ دا غږ تر ولسم بشر او نورو مسؤل چارواکو ته خبر ورسوي چې موږ دا غږ واوري او موږ ته دې ته مرسته دی ورسوي. والسلام علیکم.
د بادغیس ولایت مازیر یم. په هرات کې پراته یو 4000 کوره په شیدایو کادستان کې پراته یو. شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوې. کوچنیان مو د ولوژ مړسو، سنزری او سپنسری مو د ولوژ مړسو، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومه کو نه ده سوې. موږ د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجنیرانو سره کومک د کابل سینرای شاغه دوی 6 کې ګوتی ولګي او کومکونه دوی پرواخ دوی خوري. ما ځغ د تربلړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلفات کړي دي. غند یو خړې شي پای تر جمهور تر غوړه پورې ما پیغام ورسېږي. سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه دلی ول سره خطاسته پیغام پردم. څنګه څنګه چې دا یو څنګه په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مسته چې هغه د مخابراتي ستونزې به ډېر دلته هیڅ ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو به خبر برخي فیسبوک او واتس اپ نه کارولای. دا یو چې ټلیفوني شبکې سم کار نه کوي نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی هم دراز ویلی دی چې د واک لیگ د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه له جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
نو ټول ولس نن دا وختنه ده او دا غږ ده چې موږ دغه جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابوو، هیچ چا ته اجازه نه ورکوو او تر شپه د وسو پانه پورې به د خپل نظام او د خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شوي بنسټونو څخه به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمه استخبارات ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو او له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانزي یا د بل پر خبرو باندې دا په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه پخکني تاریخ ته ولاړ شي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومو د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نورو مشرانو نیول غندلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللای. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دې اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې ده. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر ویان منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړي دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار ده. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي ليك حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټله او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوي وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دیو کال لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنۍ حالت موده د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایي قوې د چارو د مخته وړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په عمومي سوی شاهي تمرا پیډان سو تمرا مېما نایګنو هو په پیا پاشي باندې کړم.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همداراز مین سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ډی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونې راخسته چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سربېره پر دې چې په بند کې ده ویلي پاوز د کووېډ 19 له عمله رامنځته شوی حالات په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد برته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غوښتل چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او ورزو کې د کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت په اړه ناندري زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پاوز وایي ټاکنو کې درغلي شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2018 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې